نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين ننما إن شاء الله مم لألا تعالى بتوفيق سرى سورة يوسف شروكو اولا بمونگ د دې لفظي ترجمه کوو د اولنی آیت نه واخله د شلم آیت پوری او بیا به ان شاء الله مونږ تفسیر کوو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را دا حروف مقطعات دي تلك دا آیات آیتون دي الكتاب المبین دا واضح کتاب إنا بشك مونغ أنزلناه نازل كره دي مونغ دا يعني ببريكت كيو لكي قرآن قرآنا يو قرآن عربيا بعربيكي لعلكم زكا تاسو تعقلون تاسو بوها شيء دا لفظ دا عين قاف أو لا لام ندي أقل مونغ ببختوكي هم استمالو او اقل پوهی توائی نحنو مونگ نقصو مونگ بیانو علیکا پتاباندی او دا نقصو لفظ چیده دا دی روٹ دی قاف صاد صاد دا قصه لفظ هم دا دینه دی او قصه سوی هاگا خلق فالو کوی یعنی رستو رستو یا غیط غوگی خودی او غیط رفتا یعنی سوچ کوي چې سکیږي نقصو مونږ بیانو نو دا د بیانولو معنی هم لري علیکا پتا باندې احسن بهترین القصصی د قصونه بما سره د هغې چې او حینا وحی وکړه مونږ الیکا طرف تسته هذا د دې القرآن قرآن و ان او بشکا كنت ویتو من قبله لدينا مخي لمن الغافلين البتا دا بي خبرنا اصل كي دلتا كي پا دي آيات كي پا درهم آيات كي چه دا ان لفظ راغلي دي نو دا دي مانا بمونگ بشك كو او دا غيب جدادا چه مخي چه لمن الغافلين كي دا لام دي كنا البتا نو هر کل چه دغشان مخي لام راشي دا ان مخي ناغا دا ان لفظ چې دی دا په انا کې بدل شي نو ځکه به د دې معنی مونږ د بې شکه کوو اذ چې کله قاله وویل یوسفو یوسف علیه السلام لأبیه خپل پلار ته یا ابتی ای زما بابا جانه انی بې شکه زو رأیتو ولیدل ما په بریکټ کې ولیکئ په خوب کې احد عشره احد وایي یو ته او عشره وایي لس ته یعنی لس د لس سره چې یو یو زی شي نو یوولس شي یوولس کوکبا ستوري والشمس او نور والقمر او سپوږمۍ رأیتهم ولیدل ما هغوی چې او دا ما لفظ په کې د کوم ځای نه راغی ځکه چې په تا باندې چې دا کوم دم ما دی د دې مطلب وي ما لی ماته ساجدین سجده کوي قال هغوویل یا بنیه ای زما بچورګیه او دا یو ډېر ښکلی لفظ دی په عربۍ کې مونږ خلک هم په پښتو کې وایو اسم تصغیر یعنی چې کله زمونږ له چا سره ډېر محبت وي نو په پښتو کې ورته مونږ داسې وایو که نه مونږ وایو ای زما بچورګیه نو دا دغه شان لفظ دی په عربۍ کې هم دغه شان استعمالیږي لا تقصص متو بيانوا رؤياك خبل خوب على إخوتك خبل رونوتا او اخي چې دی هغه یو ورور ته وایي، او دلته کې دا جمع دی اخوتی کا رونه رونو ته، یعنی رونستا علی اخوتی کا خپل رونو ته. فیکیدو پس هغوی به اوچلوي لکه ستا، مطلب خلاف، په بریکټ کې ولیکئ خلاف قیدا سوچال. ان بشکه الشیطان، شیطان للانسانی د انسان دپاره، عدو دشمن دی، مبین خپخکاره. وکذلک او هم دا شان به، یجتبیک منتخب کړیته، ربک ربستا، ویعلمک او هغه به اوښیي تاته، من تأویل د حقیقتنه، من تأویل الاحادیث د خبرو، یعنی د خبرو یخته رسیدل. د دې د لفظونه چې دې ځینه ویلی شي، من تأویل الاحادیث، یعنی د خبرو یخته رسیدل، د هغې په حقیقت باندې پوهیدل. نو که دلته مونږ دا بریک ډاون کړو، نو من تأویل د حقیقتنه الاحادیث د خبرو، ويتم او هغه به پوره کړي، او مونږ تمام لفظ هم استعمالو، تمام هم پوره کېدو ته وایي. نو ويتم هغه به تمام کړي، یعنی هغه به پوره کړي، ويتم او هغه به پوره کړي، نعمته نعمت خپل، عليك فتاباني، وآل يعقوب او آل يعقوب باني، كما لك چي اتمها هغا پورکلو هغا، هغو پورکلو هغا، پورکلو هغا، يعني اغاكم انام چي پورکلو، اتمها هغو پورکلو هغا على ابوائك ستا پپلار نيكو باني. دا اصل كي ابوائك لفظ چي ده، دا ابوائن وو، حمزه با واو یا او نون، ابوین وای دو پلارانو ته، نو د دې نه نون غورځېدلې دی ځکه چې کاف ورسره ولګېدو، علا ابویکا ستا پلار نیکو، دو پلاران څوک؟ ستا پلار، ستا نیکو. میو قبلو د دې نه مخکې، ابراهیم، په ابراهیم علیه السلام، اسحاق او اسحاق علیه السلام، او دلته راغلی ډیفینیشن هم شوی دی، یعنی ستا پلار نیکو. نو که دلته تاسو ګورئ، نو ابراهیم علیه السلام او اسحاق علیه السلام د هغې نوم هم راغی. ان بشکه ربک ربستا علیم، د علم والا دی، حکیم، ښه حکمت والا دی. لقد، البته بشکه، کان دی، فی یوسف، په یوسف کې، و اخوته او د هغو په ورونو کې، آیات نخی، آیتون یوی نخی توای، آیاتون نخی دا جمله، لسائلین دا سوال کولو والو دا پارا. ایز چی کلا قالو، هغوی اویل، لیوسفو بشک یوسف، و اخوه او دا غرور، احبو زیاد خواگو دی، الى ابینا زمون پلارتا، مننا زموننا، و نحنو حالان که مون عصبتون، یوا مضبوط دلیو. ان بشك ابانا زمون پلار، لفی الضلال، البته په غلطه دی، مبین خپخکاره. او قتلو، قتل کړئ، یوسف، یوسف، او یا اطرحوه، وغورځوئ هغه اربا په یوه ځمکه کې، یخلو خالی به شي، لکم ستاسو دپاره، وجه مخ، ابیکم ستاسو د پلار، وتکونو او تاسو بشی، من بعده پس دینا، قوما خلق صالحین نیکان. قال ویل، قائل یو ویل والا، منهم لهغوینا، لا تقتلوا، متى سقط الكوي، يوسف، يوسف علیه السلام، والقوه او اغرزویده، فی غیابتی پجورکی، یعنی پیخکی، الجبی د کوهی، او جب وایی هغه کوهی ته چې هغه کچه کوهی وي، یلتقطه روچت به کړي دی، بعدو څوک، السیارت قافله، ان کچری کنتم یی تاسو فاعلین کولو والا. قالو هغوی اویل، یا ابانا ای زمونږ بابا جانا، ما سوشو لکا پتا لا تأمن نت یقین کوي په مونږ باندې علا یوسف د یوسف مبارکی و ان هلان کې به شک مونږ له دهغه لناسحون یقینا خیر خایو ارسله ولېګه دې معنا سره زمون مع وای سرته او نا زمون نو معنا زمون سره غدا سبا يرتع د دې روپ چې دی روتا او عین دی دا سریدو ته وایي سریدل نه وي لکه د ځناور چې سریږي نو یرتع ښه به اخري او اوسکي و یا لعب او لوبې وکړي و ان او بې شکه مونږ له د دو لحافظون البته حفاظت کول والی یو قال هغه وویل اني بې شکه زو ليحزنني البتغم جين كريمة أن شي تذهبو تاسبوزي به دي وأخاف أو زوي ريغم أن شي يأكله أخري دي الذئب شرمخ وأنتم بدي حالكي چي تاسو عنه ددنا غافلون بخبره قالوا هغوي ويل لئن البتكو چري أكله أخري دي الذئب شرمخ ونحن او من عصبة يو مزبوط دليو ان بشك منخو اذن بيا لخاسرون البتا نقصان اچتول واليو فلما شكلا ذهبو هغي بوتلو به هغا واجمعو او هغي اتفاق اكرو هغي اجمعو اكرا ان چی یجعلوه هغوی اغرزوی هغا فی غیابتی پیخکی الجبی لکوهی و او حینا او وحی اکرمون الیه طرفت دهغو لتوند بی انهم البتتو بزرور خبر ورکڑی هغویلا بی امرهم دهغوی دکار پبارکی هذا دا و هم او هغوی لا یشعرون نهغوی شعور لری وجاءوا او هغوی راغلل اباهم خپل پلار لا عشاء لماسخوتن په وخت کې یبکون په جړه قالوا هغوی ویل یا ابانا ای زمون بابا جانا ان بشک مون ذهبنا لاړو مون نستبقو د منډې د وهلو د مقابلې دپاره وترکنا او پریښودو مون يوسف يوسف عند سرى متاعنا دخل سامان فأكله بأخره الذئب شرمخ وما أوني أنت تو بمؤمن يقين كوالوالا من الوالا لنا بمونغ ولو أو أجركو كنا يومم صادقين رشتني وجاءوا أو هغي راولا على قميصه داغو فقميص ثاني بدم ونا كذب تدروغ قال وي فرمايل بلكي سولت أرسانكرو لكم ستاس دبارا أنفسكم ستاس نفسنو أمرا يوكار فصبر نصبر جميل خدي والله أو اللادي المستعان تداغنا مدد غختيشي علامة بهغيتي تصفون تاسو بيانوي وجاءت أوراغلا سيارة يوقافلة فأرسلوا نهغي أليغو واردهم خبل أبور أوروالا فأدلا نهغو غرزوالا دلوه دول يعني بوقا بوقا خبلا زكتي هو بكي هم دي بأنكي قال ويويل يا بشرى وا خوش خبری ده هذا داخو غلام یو هلک دی و اثر روح او هغوی پټ کړو هغه بضاعتن تجارت په بریکټ کې ولیکئ یي وګڼو والله او الله تعالی علیم ښه پوه دی بما په هغې چې یعملون هغوی کول و شروه نو هغوی خرڅ کړو هغه بثمنین په قیمت بخصن لگو دراهم درهمونو معدوده شمارل شوی و کانو او وهغوی فيه پدیکی من الزاهدین د بیرغبت خلقنا چې د دنیا سره هیڅ تعلق نوی نو هغې ته بیرغبت وایي. الحمدلله د دې ځای پورې زموږ نننۍ ترجمه وه او اوس به انشاءالله موږ د دې آیتونو تفسیر کوو. تاسو راوباسئ سوره یوسف او دا به موږ د اولني آیت نه د شلم آیته پورې وایو. نن موږ الحمدلله د الله سبحانه وتعالی د توفیق سره یو ښکلی سورت وایو او دا داسې سورت دی سوره یوسف. د دې سورت په باره کې زموږ په خلکو کې دا خبره مشهوره ده چې ګنې دا د محبت یو داستان دی. نو داسې نه ده، په اصل کې سوره یوسف چې دی نو دا یو ډېر طاقتور سورت دی. دا ټول سورت د یوسف علیه السلام په ژوند باندې دی، سوای د شروع یو څو آیتونو نه او د اخیر د یو څو آیتونو نه. او دا په دې وجه طاقتور صورت دی چې په دې کې هغه خبرې دي چې د دې زموږ د ټولو د ژوند سره ډیر غټ تعلق دی. یوسف علیه السلام په خپل ژوند کې د ډیرو غټو تکلیفونو او امتحانونو نه تیر شوی دی، لیکن د دې باوجود په هغو باندې سو اثر نه و شوی. هغه په خپل ژوند کې ډیر اوچتوالی، یعنی ډیرې ښې ورځې هم لیدلې وې او ډیرې بدې ورځې پرې هم راغلې وې، لیکن څنګه هغو د مشکلاتو سره مقابله وکړه او څنګه رویه وه د هغو چې کله هغه دنیاوي طور ډیر پوچت مقام و. نو د یوسف علیه السلام د ژوند قصه داسې ده چې د دې زموږ د ټولو د ژوند سره ډیر غټ تعلق دی، او خاص طور هغه خلک چې څوک په غمونو او مصیبتونو او مسلو کې نښتي وي. حزن څه ته وایي؟ یو غم. نو د هغوی لپاره په دې قصه کې ډیر څه دي. ځینې خلک وایي چې دا د غم په حالاتو کې ویل پکار دی. د دې په باره کې خو داسې څو حدیث نشته، لیکن واقعي دا بندله ډیره غټه تسلی ورکوي. که د پوهې سره وویلی شي نو دا بیا بندله ډیره غټه حوصله ورکوي. او دا صورت هم په هغه ورځو کې نازل شوی و چې کله په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ډیر زیات غمونه راغلي وو، او دا هغه کال و چې هغه د عام الحزن په نوم یادیږي، یعنی د غمونو کال. د داسې کال نه تیر شوی و نبی کریم صلی الله علیه وسلم، او دې کال ته د غم کال په دې وجه ویلی شي چې په دې کې خاص واقعات شوي وو. یو د خفګان کار دا شوی و چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم محبوبه بیبي حضرت خدیجه رضی الله عنها د دنیا نه لاړه، او هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صرف ښځه نه وه، د هغو ملګري وه، د هغو د غم ملګري، د هغو په هر غم کې شامله او مرستې کول واله وه. او چې کله هم په یوه جوړه کې محبت وي او ډیر ښه تعلق وي د دواړو، نو بیا که سړی بهر ډیر غمونه هم بند برداشت کړي او چې خپلې فیملی طرف ته راشي او خپلې ښځې ته خپل د زړه حال بیان کړي، ښځه هغو له تسلي ورکړي، نو هغو ته آرام میلاو شي. او د دې سره د هغو زړه سپک شي. او په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې چې کله اولنۍ وحی نازله شوي وه، نو هغه وخت فورا حضرت خدیجه رضی الله عنها لراغلی و، یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغې لراغلی و، هغې ته یې خبره کړې وه. نو هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پاره یو طاقت و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له به یې ډېره زیاته تسلي ورکوله، د هغو حوصله افزایي به یې کوله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له به یې آرام ورکوه. چې کله د بنده کور داسې وي نو د هغو نه بیا د بهر ټول غمونه هیر شي، او د بهر په دنیا کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پاره د هغو ترو ابو طالب و. ابو طالب هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوږ او مرستې والی ترو و، د هغو په شا ولاړ و، حالانکه هغو اسلام نه و قبول کړی، لیکن د هغو د مرستې اندازه تاسو د دې خبرې نه لګولی شئ چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم او باقی مسلمانان ګیر شوي وو په شیبه ابی طالب کې، او دا یو داسې بایکاټ و لکه بنده چې په قید کې وي. سانکشنز پری لگے دلیو هیچا داغوی سر تعلق نشو ساتلی. قریش مکه داغوی سر مکمل بایکاټ کړی وو. شینه د مسلمانانو سره دی څوک تجارت کوي نه به ورسره معاملات کوي نه به ورسره ودونه کوي. داسې سخت حالات وو، داسې د ظلم ورځې وې چې حضرت عباس رضی الله عنه فرمایي چې موږ به د شپې نه شو ودو کېدی. د هغې وجه دا وه چې ماشومانو له به یې د لوږې د لاسه خوب نه ورتلو او چغې به یې وهلې، نو د هغوی د جړا په وجه به موږ خوب نه شو کولی. نو حالات تر دې حده پورې مشکل شوي وو. د ونو پاڼې به یې خوړې او ګزاره به یې کوله، او هغوی د داسې حالاتو مقابله کړې وه. نو ابو طالب مسلمان نه و، لیکن د هغې باوجود هغو خپل ځان د مسلمانانو سره په شیبه ابي طالب کې ګیر کړی و او سخت حالات یې برداشت کول. او هم ابو طالب و چې د هغو په وجه باندې مشرکین مکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته څه نه شو ویلی، هغو ته یې ضرر نه شو رسولی، په هغو باندې لاسونه نه شو چتولی. د ابو طالب د ژوند پورې، ځکه چې هغه د قریشو سردار و، نو دا هغه کال و چې په دې کې د هغو خوږه بیبي حضرت خدیجه رضی الله عنها هم لاړه. د کور ملګری او د بهر مددګار او خوږمن ترو ابو طالب هم لاړو د دې دنیا نه. او درېمه واقعه دا وشوه کومه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ژوند مشکل ترین ورځ وه. حضرت عائشه رضی الله عنها د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړی و چې آیا د جنگی احد د ورځ نه سخت وخت چېرته په تا باندې راغلی دی؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ها، د طایف ورځ زما د ژوند د ټولو نه سخته او ګرانه ورځ وه. او واقعي د طایف د ورځې بیان چې څوک واوري، او د هغه ځای خلکو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره کوم سلوک کړی و، نو د هغې د اورېدو سره سترګې د اوښکو نه ډکې شي چې زما په خوږ نبی باندې داسې حالات هم راغلي وو. نو هغه واقعي نو هغه وخت الله تعالی دا سورت نازل کړو. نو څو شو هغه وخت الله تعالی دا سورت نازل کړو. د هغه وخت چې کوم حالات و، نو ظاهره ده د دې سورت په داغې سره څه تعلق وي چې الله تعالی دا سورت په هغو باندې نازل کړو. په دې کې به داسې حالات وي، داسې خبرې وي چې هغه به نبی کریم صلی الله علیه وسلم له تسلي ورکړي. دا به د هغو زړو نیولو واله وي. ویلی شي چې په مسلمانانو باندې ظلم او ستم دومره ډېر شوی و، نوی نوی هجرت شوی و، حالات ډېر سخت و. نو هغه وخت مسلمانان راغلل او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وې چې موږ ته داسې واقعه بیان کړی چې هغه د تیرو امتونو په باره کې وي، چې د هغې سره زموږ زړونو ته تسلي میلاو شي. نو دا سورت نازل شو. او د دې په باره کې یو بل روایت راځي چې مشرکین مکه یهودیانو له لاړل د مدینې چې کوم یهودیان وو، ځکه چې مشرکینو ته به یهودیان ډېر غټ عالمان ښکارېدل، هغوی ورته کتاب واله ښکارېدل. نو هغوی ته یې وویل چې موږ ته داسې څه خبره وښیې چې موږ د دونه د هغې په باره کې تپوس وکړو او دې لا جواب کړو، یعنی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې جواب نشي ورکولی، چې دله د هغې سوال جواب نه ورځي. نو یهودیانو ته د یوسف علیه السلام د قصې د واقعې پته وه، لیکن دومره په تفصیل سره پې نه و پوهه، لږه شان ورته پته وه. نو هغې وی چې د یوسف علیه السلام په باره کې ترینه سوال وکړئ. دا سوال ترینه وکړئ چې دا بني اسرائیل مصر ته څنګه راغلي وو، ځکه چې هغوی خو د فلسطین نه وو. نو اوس مشرکین مکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراغلل او په دې باره کې سوال وکړو، او دا سوال یې په دې وجه وکړو چې دې لا جواب کړو، او بیا به موږ خلکو ته ووایو چې ګورئ دې د څه شي رسول دی، ده ته خو د دې خبرې جواب هم نه ورځي. نو الله تعالی دا سورت نازل کړو. سوچ کوئ دا ټول سورت په یو وخت مکمل نازل شو، او په دې سورت کې د هغه ټولو خلکو د پاره داسې ښکلی تسلی ده چې هغه کوم طرف ته هم ګوري، نو دروازې ورته بندې په نظر راځي، یوه لاره ورته په نظر نه راځي. په داسې حالاتو کې انسان ډېر بېچین شي، او بعضی وخت انسان مایوسه او ناامیده شي. هغه بیا سوچ کوي چې اوس کوم طرف ته لاړ شم، په ما باندې داسې حالات دي. نو هغه وخت تاسو دا سورت وایئ، ځکه چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې داسې حالات تیر شوی دي چې هغه ته هیڅ امید په نظر باندې نه راتلو. چې چاته بتلو نو هلته به دروازه بندېده. نو د کوم صورت سره چې زموږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تسلی میلاو شوی وه، نو د هغې سره موږ ته هم تسلی میلاوېدی شي. او تاسو به وګورئ چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ژوند کې او د یوسف علیه السلام په ژوند کې ډیر حالات یو شان وو، لکه څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم په خپل خاندان والو باندې ډیر ګران وو، او بیا یې هغه خاندان والو دشمنان جوړ شوي وو، او د یوسف علیه السلام سره هم داسې شوي وو، خپل خاندان والو ورسره دشمنی کوله. یوسف علیه السلام یې په جیل کې اچولی وو، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شیبه ابی طالب کې ګیر شوی وو. یوسف علیه السلام عزیزی مصر د خپل ځان سره بوتلو، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم انصاری مدینه د ځان سره بوتلو. بیا یو ورځ یوسف علیه السلام کامیاب شو او داغو دشمنان هغو ته ښکته شول. دغه شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم مکې ته واپس راغی، مکۍ وګټله. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم مخالفت خلکو کوو، داغو چې کوم دشمنان وو، هم هغه خلق نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ښکته شو. یوسف علیه السلام هم خپل رونه معاف کړی وو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم خپل دشمنان معاف کړی وو. نو دا صورت زموږ لپاره د سبقونو نه ډک دی. او زه د الله تعالی نه دعا کوم چې الله تعالی ما له په صحیح طریقې سره د رسولو توفیق راکړي. آمین یا رب العالمین. د دې یو یو آیت د سبق او نصیحتونو نه ډک دی. د دې نه موږ ډیر څه زده کولی شو او ډیر عبرتونه ترې اخیستی شو. او دا خبره هم یاد ساتئ چې دا د چا معمولی انسان په باره کې نه دی، هغه خو د الله نبی وو، لیکن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه د یوسف علیه السلام په باره کې تپوس شو چې د ټولو نه کریم انسان څوک دی، معزز یعنی شرف والا، بزرګی والا. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې یوسف علیه السلام هغه کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم نه، سبحان الله، ځکه چې داغو پلار پیغمبر، داغو نیکو پیغمبر او داغو ډر نیکو پیغمبر وو. او بیا هغه الله تعالی چې څومره احسن پیدا کړی وو، یعنی چې هغه له څومره حسن ورکړی وو، نو داغې نیمه حصه حسنی یوسف علیه السلام له ورکړی وو، او باقی نیم حسنی پټوله دنیا باندې تقسیم کړی دی. چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم په معراج باندې یوسف علیه السلام لیدلی وو، چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغو حسن ولیدو، نو هغو فرمایل چې دومره ډیر حسن هغو له ورکړی شوی وو، زیات ښایست د هغو وو، او بیا هغو ته محبت هم دومره میلاو شوی وو چې د خپل پلار د سترګو ستوری وو، په وړوکوالي باندې داسې محبت هغو ته میلاو شوی وو د خپل پلار نه. سټیټس یعنی مرتبه ورته هم میلاو شو وه، خاندانی مالدار وو او د نیکۍ په وجه مشهور وو. نو دا دی یوسف علیه السلام. لیکن هغه بیا په خپل ژوند کې چې د کومو تکلیفونو نه تیر شوی وو، او هغه څنګه خلک وو، د هغوی په ژوند کې څومره امتحانونه راغلي وو، د هغو په ژوند کې داسې حل چل چې کله ژوند ډیر ښه آرام او سکون والا، او کله داسې مشکل. امام ابن قیم رحمه الله فرمایي چې یو انسان په تاریخ کې داسې نه دی تیر شوی چې د هغوی په ژوند کې داسې تبدیلی راغلی وي لکه څنګه چې حالات په یوسف علیه السلام باندې راغلی وو. یعنی دومره غټه تبدیلی چې حالات به کله ښکته او کله بره وو. الله اکبر. او بعضې وخت چې کله انسان ډیر ښکته شي که نه، نو هغه بیا نه شي پاسېدی، هغه بیا دومره په ډیپریشن کې لاړ شي، او الله تعالی دې معاف کړي چې ځینې خلک خودکشي کولو ته تیار شي، او بعضې وخت داسې ترقی وکړي چې بیا خپل ځان نشي کنټرول کولی، هغو ته داسې عروج میلاو شي، ترقی وکړي نو هغو ته خپل ځان بیا داسې اوچت ښکاري چې په هغو کې لویي او تکبر راشي، او هغو ته بیا هیڅوم یاد نه وي چې په ما باندې چاته بدې ورځې هم راغلی وې. لیکن د یوسف علیه السلام کردار وګورئ چې هغه څومره زبردست وو. نو اوس پوه شوی چې دا صورت په مکه کې نازل شوی دی، د هجرت نه لږ شان مخکې نازل شوی دی. عام الحزن یعنی د غم په کال کې نازل شوی دی او ټول صورت په یړ نازل شوی دی او داسې یو صورت نشته چې په هغه کې ټوله قصه په یو ځای باندې بیان شوی وي. د موسی علیه السلام قصه به تاسو ځای په ځای باندې ګورئ په مختلفو صورتونو کې، لیکن د دو قصه بل ځای به تاسو ونه ګورئ سوای د سوره یوسف نه. ها، نوم یې راغلی دی په سوره انعام او سوره غافر کې، بل ځای دغه نوم نشته او دا ټول صورت د دو په نوم دی. دومره بې مثاله صورت دی دا د قرآن مجید، دومره بې مثاله صورت دی دا د قرآن مجید. نو اوس ګورو موږ سوره یوسف د اولنی آیت نه واخله د شلم آیت پوری. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را، الف لام را د حروف مقطعات دی، دا پریکړې شوي حروف دي، دا یو ځای نه ویلی کیږي. په دې کې الف لام او را جدا جدا ویلی شي او دا دغه شان او د دغه شان حروف سره ځینې صورتونه نازل کیږي، نازل شوي دي او هغه څوارلس حروف دي چې الله هغه د حروف مقطعات لپاره استعمال کړي دي، یعنی اتیش حروف دي ټول په عربی کې او په هغې کې څوارلس حروف داسې دي یعنی د حروف مقطعات لپاره استعمال شوي دي او دا یو چیلنج دی د انسانیت لپاره. او د هغه ورځو اولین مخاطب چې وو هغه عربیان وو، هغوی له دا چیلنج ورکړی شوی وو چې دا عربي ژبه چې ستاسو ژبه ده او تاسو یې وایئ او خپل ځانونه درته سوخ کاری، یعنی خپل ځان ته د ژبې ماهران وایئ، الله تعالی د دې حروف سره دا قرآن نازل کړی دی نو تاسو له هم الله تعالی دا چیلنج درکوي چې تاسو هم که قرآن نشئ جوړولی نو یو لس صورتونه راوړئ یا یو صورت راوړئ د دې حروف نه جوړ کړئ او رای وړئ، لیکن هیچ چا هم جوړ نه کړو. او دا یوه معجزه ده د قرآن او یقینا د دې معنی شته، لیکن موږ پې نه پوهیږو ځکه چې موږ ته صرف د هغې په باره کې پته ده څومره چې موږ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم خیلی دي. دا پرازونو کې دی د قرآن، یعنی د حروف مقطعات دا راز چې دی دا د قرآن پرازونو کې یو راز دی. تلک آیات الکتاب المبین، دلته تلک لفظ استعمال شوی دی او تلک اسم اشاره بعید دی، یعنی د لری اشارې د پاره استعمالیږي، لکه موږ خلق چې وایو چې هاغه دی، د لری سیستا کله مونږ اشاره کوو نو مونږ وایو هاغه دی. نو تلکا په اصل کې لری سیس طرف ته اشاره کوي، لیکن دلته مونږ د دې معنی کوو دا، او دا وایي نږدې ته، لیکن د دې اصل معنی ده هاغه. آیات الکتاب المبین، آیتونه دي د واضح کتاب، نو دې ته د لری اشاره ولی شوې ده، حالانکه دا آیتونه خو زموږ مخې ته پراته دي. نو په اصل کې د دې شان د دې درجه بیانیږي. نو دا آیتونه دي، آیتونه سوی نخی، نو دا آیتونه د څه نخی دي؟ د الله تعالی نخی دي. اکثر ورته خلک په انګلیش کې ورسز وایي، نو دې ته ورسز نه بلکې آیات ویل پکار دي، ځکه چې د ورس څه خاص معنی نشته. د آیات ډېره ښکلی معنی ده او واقعي د قرآن دا آیات دي، دا د الله تعالی نخې دي او د دې سره موږ الله تعالی پیژندې شو. دا هغه نخې دي چې د دې سره ډېر څه زده کولی شي، چې د دې سره ډېر څه زده کولی شي. او دا آیتونه چې دي نو دا د الله تعالی په دې فورم کې، یعنی په قرآن کې په دې شکل کې را لېږلې دي، نو دا د الله تعالی د طرف نه دي. دا غو تقسیم دی چې کوم آیت په کوم ځای کې پکار دی، خلکو نه دی جوړ کړی. د قرآن پاک دا کومې سپارې چې دي نو دا خلکو وروسته جوړې کړي دي. دا دیرش سپارې ولې جوړې کړي دي؟ ځکه چې په دیرش ورځو کې تاسو قرآن پاک مکملولی شئ، سبحان الله. لیکن دا آیتونه او سورتونه الله تعالی په خپله جوړ کړي دي او دا د الله تعالی نخې دي او په کتاب مبین کې دي. د کتاب لفظ د کتابه نه دی او دا لیکلې شوی سیس ته وایي. څه ته وایي؟ لیکلې شوی سیس ته. نو دا داسې کتاب دی چې مبین دی، ښه واضح دی، ښه ښکاره دی. دا څنګه واضح دی؟ یعنی په دې پوهېدل ډېر آسان دي، ځکه که تاسو صرف ترجمه هم وایئ نو په اسانه پرې پوهېدی شئ. او چې څوک په دې کې ژور تلل غواړي نو دا هغه سمندر دی چې د دې اینډ د دې اخیر تاسو ته په نظر نه راځي. دومره په دې کې ژوروالی دی چې بنده حیران شي چې په دې آیت کې دومره هر څه دي. نو چې څوک پکې په ژوره کې تلل غواړي نو هغه دې نور وایي، لیکن صرف د ترجمې سره هم بنده ډېر ښه پوهېدی شي. او په دې کې هیڅ شک نشته چې دا د الله تعالی د طرف نه راغلی دی او واضح کتاب دی. نو دا د روښانه کتاب آیتونه دي. ان بېشکه موږ انزلناه، نازل کړو موږ دا کتاب موږ نازل کړی دی. د دې نسبت الله تعالی خپل ځان طرف ته کړی دی. نو بیا یې موږ لفظ ولې استعمال کړی دی؟ دا یې د عظمت لپاره استعمال کړی دی. نن هم زموږ په پاکستان او انډیا کې چې کله خلک خبره کوي نو ځان ته موږ وایي. نو دا د عظمت لپاره دی. او ابن تیمیه رحمه الله فرمایلی دی چې کله الله تعالی زموږ وایي زموږ لفظ، د دې مطلب وي چې هغه کار هغه د فرشتو په ذریعه باندې کوي، نو ځکه بیا موږ لفظ استعمالیږي. او موږ نازل کړو د دې مطلب دی. او نزول څه ته وایي؟ د بره نه لاندې راتلو ته، یعنی الله تعالی اوله دا د لوحې محفوظ نه په آسماني دنیا باندې نازل کړو. او بیا دا قرآن په دیرش کاله کې ځمکې ته راغی، نو په دې طریقه باندې دا نازل شو. د لوحې محفوظ نه چې آسماني دنیا ته راغی نو دې ته انزال وایي. او دا په دیرش کاله کې ځمکې ته راغی نو دې ته نزلا وایي، یعنی بار بار نازلېدل. نو ځکه نزل لفظ هم راځي نو موږ ته دا پته لګي چې دا قرآن د بره نه راغلی دی. کوم خلک چې دا عقیده لري چې الله تعالی د ذات په لحاظ سره هر ځای موجود دی، نو نه، الله تعالی د ذات په اعتبار سره بره دی، ځکه قرآن د بره نه لاندې راغی. او په دې وجه نبی کریم صلی الله علیه وسلم بره تلی و په معراج باندې. نو قرآنا عربیه، قرآن وایي هغه سیسته چې هغه ډېر زیات ویلې کېږي. دا د قرات نه دی. اکثر سټوډنټس تپوس کوي چې آیا موږ د هیز په حالت کې ترجمه لیکلی شو یا تفسیر لیکلی شو؟ نو یاد وساتئ دا خبره، ترجمه قرآن نه دی. قرآن څه دی؟ صرف د عربۍ د الفاظ چې دي، دا تاسو چې کوم په اردو یا پښتو کې ترجمه یا تفسیر لیکئ، نو دا قرآن نه دی، دا ترجمه یا تفسیر دی. د دې نه پته ولګېده چې دا قرآن په عربۍ کې نازل شوی دی. ځینې ګمراق فرقې وایي چې دا قرآن داسې نه دی نازل شوی، بلکې دا الله تعالی خیال اچولی دی د جبرائیل علیه السلام په زړه کې، او چې هغه راغی او سی وویل نو هغه قرآن جوړ شو. نه، ځکه چې دلته الله تعالی فرمایلی دی انا انزلناه، بېشکه موږ دا نازل کړی دی. دا قرآن په عربۍ کې دی. لعلکم تعقلون، ځکه چې تاسو د عقل نه یعنی پوهې نه کار واخلئ. دلته دا نه دی ویلې شوي چې پسو کې د عقل نه کار اخستل دي، یعنی د دې نه ډېرې زیاتې د عقل خبرې ذهن لراشي او بنده به پرې پوه شي. تاسو ځان پوه کړئ په دې. نو دا د پوهې د پاره دی، دا د دې د پاره دی چې تاسو په دې باندې غور او فکر وکړئ، تاسو عقل استعمال کړئ. او د دې نه موږ ته دا هم پته لګي چې دا چې په عربۍ ژبه کې نازل شوی دی نو دا قرآن دی. او موږ له پکار دي چې په عربۍ باندې د پوهېدو کوشش کوو، ځکه موږ تاسو ته وایو چې ترجمه تاسو یاده کړئ. ځینو خلکو ته دا خبره بالکل فالتو ښکاري چې موږ ته ولې ویلي کېږي چې تاسو ترجمه یاده کړئ، چې ولې موږ مشکل الفاظ یاد کړو؟ نو دا په دې وجه چې اصلي قرآن خدا دی. دا اردو یا پښتو خو د دې حق نشي ادا کولی، او د عربي ژبه داسې فصیح ژبه ده، دا داسې زبردسته ژبه ده، په دې کې چې څنګه الفاظ دي نو هغه موږ په خپلو ژبو کې هغه شان نشو ترانسلیټ کولی. د ډیرو سیزونو مزه ختم شي چې کله د دې ترجمه وشي، نو په عربۍ کې د پوهېدو کوشش کوئ، ځکه موږ تاسو ته وایو چې دې قرآن طرف ته توجه کوئ، او دا عربي ژبه زما او ستاسو د ژبې نه ډیره بهتره ژبه ده. خلک وایي چې دا خو زموږ ژبه نه ده، نو دا خو ډیره ښکلی ژبه ده، ځکه چې دا د قرآن ژبه ده، دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژبه ده، او دا د جنتیانو هم ژبه ده. کو تاسو ډیره زده کول نه غواړئ، نو کم از کم د قرآن د عربي خو زده کړئ چې تاسو په قرآن باندې پوه شئ. نحن نقص عليك، موږ تا ته بیانوو بهترین د قصونه. سبحان الله، احسن القصص، چې کومې قصې ته الله تعالی احسن القصص وایي، چې کومې قصې ته الله تعالی احسن القصص وایي، نو هغه به څومره ښکلې قصه وي. زمون خلق و خپل قیمتي وختونه په فلمونو، ډرامو، افسانو او ناولونو کې تیروي، ځکه چې دا ټول هر څه د دروغ وي، او په دې دروغو قصو کې څومره خلق خپل وخت بربادوي. یو بنده د ځان نه د دروغو قصې ولیکي او خلق په هغې کې خپل وختونه ضایع کوي. نو خلق د قرآن چې کومې قصې دي، نو د هغې د ټولو نه غټه خوبي دا ده چې دا ټولې رښتینې دي، او بله دا چې دا هسې فالتو خبرې نه دي. په دې کې تو د پوینټ خبره کیږي، او د انسانانو په قصو کې فضول او فالتو خبرې وي. موږ وایو چې زموږ سره وخت نشته، لیکن د دې فالتو سیزونو لپاره زموږ سره ډیر وخت وي. تاسو د قرآن قصص ته وګورئ، څومره هم چې قصې دي ټولې داسې بهترینې دي چې په هغې کې څه فالتو خبره نه وي. دغه شان د ځینو خلکو تقریر داسې اوږد وي، یعنی ټاپک هغوی یو شروع کړي او هغوی پکې دومره لرې لاړ شي چې بیا واپس راتلل مشکل شي د هغوی دپاره. چې واپس خپل ټاپک لرا شي، نو بیا وخت ختم وي. نو جامع او فصیح خبره پکار وي، په لنډو لفظونو کې ډیر څه ویل. دغه شان په دې قصو کې داسې ډیر سبقونه دي د انسانانو دپاره، په دې کې داسې نصیحتونه دي چې بل ځای تاسو ته داسې سبق نشي میلاوېدی. او دویمه خبره دا ده چې که القصص د مصدر په طور واخیستی شي، نو د دې مطلب دی چې د دې بیانول بهترین دي. الله تعالی دا په بهترینه طریقه باندې بیان کړی ده. نو یوه معنی دا ده چې دا په قصو کې بهترینه ده، او دویمه معنی دا ده چې د دې طریقه، یعنی د دې د بیانولو طریقه هم ډیره بهترینه ده. بما اوحینا الیک هذا القرآن، ای نبی، موږ دا قرآن ستا طرف ته وحی کوو، او یوه ډیره بهترینه قصه تا ته بیانوو. یعنی په قصو کې کومه بهترینه قصه ده، نو هغه هم موږ ستا طرف ته وحی کوو په دې قرآن کې. و ان کنت من قبله لمن الغافلین، او بېشکه د دې نه مخکې تو د بې خبرو نه وې، ځکه چې عربیانو ته د یوسف علیه السلام متعلق پته نه وه. هغوی ته دا پته نه وه چې هغه څوک و. یهودیانو ته بیا هم پته وه، لیکن عربیانو ته د دې بالکل پته نه وه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د وحی د نازلېدو نه مخکې د دې قصې په باره کې پته نه وه. د غافلین مطلب دا دی چې هغو ته پته نه وه. د دې مطلب دی چې انسان ته د دې قرآن په وجه لاره خیالي کېږي، هدایت ورته میلاویږي، رسولانو ته هم د ځان نه د څه علم نه وي. دغه شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم د وحی د راتلو نه مخکې بې خبره وو، ځکه په سورة الدحا کې وفرمایلی شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په 8 نمبر آیت کې: ووجدک ضالا فهدا، چې ای نبی، ته په لاره باندې نه وې، تا ته د لارې پته نه وه، نو الله سبحانه وتعالی در له هدایت درکړو. چې د یو نبی دا حال وو، نو ستاسو څه خیال دی چې ما ته او تاسو ته به بغیر د قرآن نه هدایت میلاو شي؟ د هدایت چشمه خو قرآن دی. دا قرآن څه دی؟ د هدایت سرچشمه ده. چې څوک نیغه لاره موندل غواړي، چې نیغه لاره کومه ده، چې څوک حق پی جندل غواړي نو هغه دې د قرآن طرف ته راشي. که څوک وایي چې زه په خپل عقل باندې لاره بیا منم او جنت ته به لاړ شم، لیکن داسې نه ده، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته هم پته نه وه، د دې نه مخکې ورته علم نه و، نو ماته او تاسو ته به څنګه پته وي؟ د دې نه پته لګي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته هم وروسته پته ولګې ده، د وحی د راتلو نه مخکې هغو ته د یوسف علیه السلام د قصې پته نه وه. او دا خبره ډیره غټ دلیل دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی، ځکه چې هغه دا خبرې د ځان نه نشوې راوړې. که هلته سو یونیورسټي وې، سو کالج وې، سو انټرنیټ وې، نو بیا هم دا خبره کېدای شوه چې دوی دا علم د چا نه زده کړی دی. نو هغه وخت خو داسې سو انتظام نه و، نو بیا هغو ته څنګه پته ولګېده؟ د دې نه پته لګي چې هغو ته به وحی راتله. او دا دلیل دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله تعالی رښتینی رسول و. هغه په خپله خو د ځان نه نشو جوړولې، په عربیانو کې خو چاته پته نه وه، یهودیانو خو په خپله چیلنج ورکړی و هغوله، نو بیا به هغو د کوم ځای نه راوړو؟ دا د دې خبرې دلیل دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله تعالی رښتینی نبی دی. دا آیت د نبوت په دلیل کې دی.